السلام علیکم دا ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شرغلاست د مازیګر څلور بجې سوې د پښتو خبرونه زمل علي بشیر وړاندې کوم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي د ناتو عمومي منشي نن په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي او په افغانستان کې د ناتو ماموریت یو مهم لومړیتوب بللی دی نور راپورونه هم لرو خو تر تفصیل مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وای په پاکستان کې د طالبانو پرستازو که فشار رانه وسل سي چې له حکومت سره خبري وکړي په اسلام آباد کې د سولې غونډه مفهوم نه لري د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د شنبې په ورځ به د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او چارواکو تحقیق پیل کړي د سالنګ لار د واورې د ورېدو له امله تړلې ده او د امریکا متحده ایالات او اسرائیل نوې هڅې کوي چې پر ایران فشارونه لا زیات کړي پوره خبرونه واورې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي که په پاکستان کې د طالبانو پرستازو فشار رانسي چې له حکومت سره خبرې وکړي په اسلام آباد کې د سولې غونډه مفهوم نه لري د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه خبرې باید د دولتونو ترمنځ وي
برقراری ارتباط او تماس با گروه های دهشت‌افکن و
ته وی له دهشت چونکو ډلو او حقوق کسانو سره چې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو متحدانو پر ضد جنگ کوي تماس له وضعیت سره مرسته نسي کولای او حتی د سیمه هیوادونو امنیت به ثباته کولای سي خو که د فشار اچولو لپاره وي څو د حکومت له استازو سره خبرو ته حاضر سي بیا منطق لري وسلوالو طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د هغوی د سولې پلاوی به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره وګوري د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري ویلي چې په اسلام آباد کې خلیلزاد او د طالبانو استازي د دوی په بلنه سره ګوري فواد چودري ویلي چې دا کار د دوی په ابتکار کېږي او د طالبانو د استازو او د عمران خان ملاقات له اصل پسولو کې نه دی منظور شوی چودري زیاته کړي چې د اسلام آباد تر غونډې وروسته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان ولسمشر ته د دې خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړ شوې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شنبې په ورځ به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او مسؤلانو تحقیق پیل سي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشران او کمیشنران د تیرې سه شنبې په ورځ د جمهور رئیس د فرمان له مخې له دندو لرې شو د افغانستان لوی څارنوالۍ هغوی له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي د لوی څارنوالۍ ویان نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شوو چارواکو به له دندې د سوء استفادې او له صلاحیته د غلط کار اخیستلو په تور تحقیق کېږي خو برطرفه شوو کسانو هم په یو بیان کې تر دې مخکې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ملي والی حکومت چارواکي د دوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت اولویت ورته لري یان ستولتنبرګ د فبروري په 14مه دا خبره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دفاع د وزیرانو د غونډې په پیل کې وکړه هغوی نن پر افغانستان بحث کوي ستولتنبرګ وویل چې له افغانانو سره یو ځای او د شرایطو د ګډ درک پر اساس به د خپل ماموریت ته آیندې پرېکړه کوي ناتو ژمنه کړې چې تر 2024 میلادي کاله به د افغانستان امنیتي ځواکونه تمویلوي د سالنګ لار نن هم د موټر لپاره تړلې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې له دوو ورځو راهیسې په دې سیمه کې په شدت واوره وري ښاغلي حبیبي وویل چې په سالنګونو کې دوه متره واوره شوي او ډیر برف کوچونه راغلي دي په بامیان کې چارواکي وایي چې د واورې ورېدو له امله د ډیرو سیمو لارې بندې دي او د مرکز او ولسوالیو ارتباط قطع سوی دی په نورستان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په واما دره کې د زیاتو ورشتون له امله نن سهار یوه غټه ډبره له غره راجلا سوې او په یوه کور باندې رالوېدلې ده او یو کور یې ویجاړ کړی دی په دې پیښه کې یوه ښځه مړه سوې او درې کوچنیان زخمیان سوي دي د د امریکا متحده ایالات او اسرائیل هڅې کوي چې پر ایران فشار زیات کړي. دواړو د منځني ختیځ پر حالاتو په کنفرانس کې چې د واشنگټن په مالي ملاتړ د پولین په پلازمینه وارسا کې جوړ سوی څرګنده کړي چې پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کوي. تهران په پولین کې غونډه د سرکس ننداره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د وارسا په غونډه کې ویناوې کوي. پومپیو نن د غونډې تر رسمي پیل مخکې وویل چې نړیوال پرته له دې چې له ایران سره سترګې په سترګو سي په منځني ختیځ کې سوله او امنیت نسي کتلی.
Our talks are important today, but this conference won't be the end. It can't be.
دا وایي موږ خبرې نن مهمې دي، خو دا کنفرانس پس موږ د خبرو او بحثونو پای نه وي. موږ پر سوریه، یمن، د اټومي وسلو د مخنیوي په تړاو، پر هڅو د اسرائیل او فلسطین د سولې پر بهیر، د تروریزم او ایران په اړه اقدام ته اړتیا لرو. د وارسا په غونډه کې تقریبا د شپېتو هیوادونو استازي ګډون لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د روسیې په تفریحي شارګوټي سوچي کې د ایران او ترکیې د جمهور رئیسانو کوربه دی. دوی به په دې غونډه کې په سوریه باندې خبرې کوي. په سوچي کې په نن غونډه کې به پر دې خبرې وسی چې کله چې د امریکا متحده ایالات له سوریې خپل ځواکونه باسي، په سوریه کې دوی اتصر د ثبات ټینګولو لپاره څه ډول اقدام کولای سي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سي. د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت یو مهم لومړیتوب دی. د افغان حکومت اجرایي ریاست وايي که په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې په دې خاطر وي چې هغوی په رښتینې توګه سولې ته غاړه کېږدي، دوی یې هرکلی کوي که نه هر ډول تماس له سیمې سره مرسته نه بلکې نورې هم ستونزې زیاتوي.
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را ما وادار کنیم اعمال فشار بالا شود، این میتونه که یک منطق داشته باشه.
د افغانستان د شوزو شبکې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي پر ضد له نړیوال یو بلیونی پاتون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمانځله.
د افغانستان له ټولو خلکو او په تیره له مخالفو ډلو جدي غوښتنه کوم چې له تاوتریخوالي لاس واخلي.
همداراز په بهرنیو موضوعاتو کې اورو چې د سعودي عربستان ولیعهد راتلونکې اونۍ اندونیزیا ته سفر کوي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خپرونې په نیمایي برخه کې د کوچنیانو لپاره اونیز پروګرام او همداراز کور کلی اونیز پروګرام اورېدل مه هیروئ. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي د ناتو ماموریت په افغانستان کې یو مهم لومړیتوب دی. ستولتنبرګ دا خبره نن پنجشنبه د ناتو د 9 غړیو هیوادونو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ ناستې په وروستۍ ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړه. مصطفی صدیقی په بروکسل کې دی او له هغه ځایه راپور راکوي.
د ناتو عمومي منشي نن د افغانستان په اړه په څو مهمو موضوعګانو ټینګار وکړ. لومړی دا چې د هغه خبره افغانستان د ناتو لپاره یو مهم لومړیتوب دی. دوهمه خبره دا و چې ناتو به د افغانستان پوځیانو، افغان پوځیانو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکوي. د ستولتنبرګ دریمه خبره د افغانستان په اړه دا و چې ناتو له طالبانو سره د سولې او تړون ته د رسیدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو هیڅ پریکړه نه ده شوې. له دې مخکې د امریکا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم چې د ناتو په دوه ورځنۍ غونډه کې حضور لري کټ مټ خبره وکړه. ملالې جانې د ناتو مشرانو تیر جولای اعلان وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر 2024 کال ته تمویل کړي، خو څو شیان لا هم ګونګ پاتې دی. یو دا چې آیا طالبان به له افغان حکومت سره خبرې وکړي او له دې ډلې سره که سوله کېږي څه وخت به وشي، او پاینال کې د امریکا یا وسیع هدف هم د بین الافغانی مذاکرات و زمینه سازی بدل شوی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ طالبانو تازه اعلان کړی چې د فبروري 14 په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوی او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرو ته کښېني، او بیا په د فبروري په 15 یو ځل بیا له امریکایي پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وګوري. شاید چې په دې ناستو کې دیني پوښتنو ته جوابونه وویل شي. ملای جانې
مننه صدیقی صاحب، تاسو د مصطفی صدیقی خبرې اوریدئ چې د بروکسل څخه راپور راکاوه. د ویل چې شمالي اتلانتیک یا ناټو تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویل چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې یو مهم لومړیتوب دی. د ویل چې د ناټو عمومي منشي نن د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو ټینګار وکړ چې لومړی دا چې د هغه په خبره افغانستان د ناټو لپاره یو مهم لومړیتوب دی، دوهمه دا چې ناټو به د افغانستان پوځیانو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي، او همداراز د افغانستان په اړه دا ویل چې ناټو له طالبانو سره د سولې یو تړون ته رسیدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. مصطفی صدیقی همداراز ویل چې ښاغلی ستولتنبرګ یو بل موضوع هم یاد کړ، او هغه دا چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو هیڅ پریکړه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اوري. د افغانستان اجرایی ریاست پاکستان ته د طالب استازو سفر او هلته امریکایي پلاوی او پاکستانی چارواکو سره لیدو ته په اشاره سره ویل دي چې کدا لیدنی کتنی د بین الافغانی خبرو د پیل هڅوي دوی هرکلی کوي. تیر ورځ طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره ویل چې دغه ډلې د سولې مرکچی پلاوی به د رواني فبروري میاشتې په 13مه اسلام آباد ته ولاړ سي، او هلته به د زلمی خلیلزاد ترڅنګ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم وویني. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو یاد هیواد باید دغه ډله له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته اماده کړي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
وروسته له هغه چې طالبانو په نږدې راتلونکو کې پاکستان ته د دوی د سولې د مرکچی پلاوی د سفر او له امریکایي او پاکستانی چارواکو سره د لیدنو کتنو خبر ورکړ، د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي که دغه ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پیل هڅوي. خدا کننو د افغان حکومت له مخالفینو سره هر ډول تماس نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په خیر نه دی. د اجرایی ریاست مرستیال وین امید میسم د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را
دی وای کاری که بده خاطر وی چی پر طالبان و د بین الافغانی خبرو په خاطر فشار راوړل شي او د تعمدک کړل شي چې افغان حکومت سره مخامخ خبري پیل کړي، نو دا کولای شي یو منطق ولري. خو غیر لدی هر ډول اړیکه د افغانستان او سیمې له وضعیت سره مرسته نشي کولای، بلکې سونځي به لا زیات کړي،
منجر به افسایش تنش او مشکلات بیشتر میشه.
تیر ورځ نو وخت د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنی او ته په یو استول خبر پانه کې ویل چې د دوی مرګ چې پلاوی به د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د پاکستان په رسمي غوښتنه دراتونکې ونی د دوشنبه په ورځ له امریکایي پلاوی سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وګوري. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې مرچی پلاوی تر اوسه د خبرو بلنه نه ده ترلاسه کړې، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړه لوري به مخکې له دې چې په قطر کې غونډه وکړي د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې سره وګوري. د طالبانو په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې مرچی پلاوی به دغه سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو به هر اړخیزي خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد اوس مهال د سیمې او اروپا د یو شمېر هیوادونو په 13 ورځېنی سفر بوخت دي چې پاکستان هم پکې شامل دی. دا نسته په داسې حال کې کیږي چې لا هم افغان حکومت له طالب استازو سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون نه لري، خو اوس پوښتنه ده چې دا نسته به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره څومره ګټوره تمام شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی پاړه وای
پاکستان میخواهد که امریکایی ها را خوش بسازد.
دوی پاکستان غواړي چې امریکایان خوښ کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې پالنی ډول دخیل شي. زما په باور د سولې لپاره یو ګام دی که پاکستان په اړتیا وغواړي او دوه مخې لوبه ونه کړي. په طالبانو چې کوم نفوذ لري هغه ته په کتو کولای شي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي. په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه حالي ځلې تر بل هر وخت تیزی شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه همدا ده چې د پاکستان په همکارۍ او له نورو ممکنه لارو څخه په ګټه اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسی ازادي رادیو اوري د افغانستان لوی څارنوالي وای د انتخاباتو کمیسیونونو د ممنوع الخروج سویو غړی چړنی د شنبه په ورځ پیلوي. د دې ادارې ویاند وای د کشفي ارګانونو لخوا ورته یو دوسیه رسیدلې چې پکښې پر کمشنرانو د وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړې استفادې ادعا سوې ده. په ورته وخت کې ځینې حقوق پوهان او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د څېړنو تر نتایجو پورې باید د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو نتایج قرنطین سي. خان محمد سیند راپور راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د ممنوع الخروج رئیسانو او غړو څېړنې چې له دندو نه په ناوړې استفادې تورن شوي پیلېدو ته نږدې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د دې ادارې ګمارل شوی پلاوی به د انتخاباتي کمیسیونونو د لرې کړای شوو غړو څېړنې د شنبې په ورځ پیل کړي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د پنج شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بعد از دیر که سر از هفته نو اینا تحقیقات خود آغاز میکنن
له دې وروسته پلاوی بعد راتلون کې ونی لپیل سره خپل څېړنې پیل کړي او مسلکی کارونه چې د قضیه د پرمخ بیول لپاره ضروری دي یو یو به پیل شي. د دغو غړیو دوسیه د امنیتی ارګانونو لخوا دوی ته لیږل شوی چې د رئیسانو په ګډون د دغو غړیو لخوا له دندو نه ناوړه ګټه اخیستنه پکې ده او څېړنو ته اړتیا لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د افغانستان له خلکو غواړي چې که د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لخوا د وظیفوي صلاحیت نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو اسناد او مدارک ولري دغه ادارې ته دې وسپاري. د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون په طرحه کې د تصویب او توشیح وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړه چې په دې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي لرې شوي ګڼل کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان د انتخاباتي کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه وګمارل. ولسمشر د انتخاباتو د قانون د بدلون پر بنسټ له سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې له اړوندو بنسټونو وغوښتل چې تر یوې اونۍ پورې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو لپاره خپل لیستونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه اعلان نه څو ساعته وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او غړو د ممنوع الخروجۍ خبر خپور کړ. د میزان په 28مه او 29مه د ولسي جرګې تر انتخاباتو وروسته او مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د خلکو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو لخوا په کمزوري مدیریت او رایو کې په درغلیو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ولسي جرګې له انتخاباتو وروسته تر څلورو میاشتو پورې ونه توانېدل چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتایج وروستي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د 13 ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي چې د کابل او کوچانو د حوزې په ګډون د نورو ولایتونو تر اوسه پاتې دي. په ورته وخت کې حقوق پوهان وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پر غړو لوی تور پورې شوی او باید په جدي توګه وڅېړل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د ستر محکمې پخوانی مرستیال فضل احمد معنوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی څارنوالۍ لخوا د څېړنو د نتایجو تر څرګندېدو پورې دی د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي.
د دغو لویو تورونو په اساس چې موجود دي باید رسیدګي ورته وشي، خو غوره دا ده چې د څېړنو د نتایجو او د محکمې د حکم تر څرګندېدو پورې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي او پرته له دې که ځینې غړي محکوم شي د انتخاباتو په نتایجو او مشروعیت به ناوړه اثر وکړي.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان چې د کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي د انتخاباتو په نتایجو کې د مداخلې صلاحیت نه لري. د ده په خبره اړتیا ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای قرنطین شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو او ریوام اوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د انتخاباتو کمیسیونونو د ممنوع الخروج سویو غړیو څېړنې د شنبې په ورځ پیلوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د نویو کمیشنرانو تر معرفي کېدو پورې به په نورمال ډول خپلو کارو ته دوام ورکړي. د یاد کمیسیون سرپرست او د دارالانشا رئیس محمد علي ستیغ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې وروستۍ پریکړې د دوی له صلاحیته وتلې چې کمیسیون به یې د نوي کمیشنرانو تر معرفي پورې وځنډوي. دې اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه اندېښمن کړي او وایي له دې سره ممکن د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې وځنډېږي. یوسف خان ځدران راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو د څیړلو او ارزونې ډیرې چارې د دارالانشا په ریاست پورې اړه لري، نو ځکه د کمیشنرانو لرې کېدو د دوی په چارو ډیر اغیز نه دی کړی. د یاد کمیسیون سرپرست او د دارالانشا رئیس محمد علي ستیغ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هغو ولایتونو چې شکایتونه یې نه دي څیړل شوي، د شکایتونو د څیړلو او د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د چمتووالي چارې د کمیشنرانو په نشتون کې هم په نورمال شکل روانې دي.
وہ مرحلہ پک مرحلہ د دارالانشا پورا لری او یو د تصمیم مرحلہ دا چې د ټاکنې شکایتونو کمیسون د غاړو پورا لری هغه مونږ کار نه لرو، زموږ صلاحیت نه ده. مونږ په د مرکزی دفتر او با د ولایتي دفترونو په کچه کې مونږ چټک آمادگی لرو او خپل دندو په پیش به بیایو.
دا په داس حال کې چې د انتخاباتو د نوي قانون لمخې د انتخاباتي کمیسونونو د غړو له عزل کېدو وروسته د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو او د راتلونکو انتخاباتو برخلیک په اړه د خلکو ترمنځ جدي اندېښنې راپورته شوې دي. ښاغلی ستیغ دغې خبري غونډې ته وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم په عملیاتي او هم بودیجوي پلان کار کېږي. د انتخاباتو د نوي قانون تر توشې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرپرستي د یادو کمیسونونو د دارالانشا رئیسان پر غاړه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي دا کار ممکن د نتیجو اعلان له نور ځنډ سره هم مخ کړي. د یاد بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید یې په اړه ازادي راډیو ته وویل د وی مونږ هیله من یو چې د کابل په شمول د نورو ولایتونو نتیجې هم ژر تر ژره اعلان او د نوي کمیشنرانو د ټاکل کېدو بهیر ژر بشپړ شي، ځکه اسې نه خدای مکړه لژمي وروسته د ملي شورا له پیل سره نیم پخواني وکیلان او نیم نوي بریالي شي وکیلان ولرو. حکومت ویلي د نوي قانون له توشې وروسته دوه ورځو په اوږدو کې د هغه لیست بشپړېدو ته منتظر دي چې له مخې به یې نوي کمیشنرانو به ټاکل شي. د دغې ټول بهیر بشپړولو لپاره زماني محل ویش نه دی په ډاګه شوی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ د نوي قانون له مخې د کمیشنرانو په ژر معرفي کېدو ټینګار کړی دی. د نوي توشې شوي قانون له مخې د کمیشنرانو دا نوی لیست به په عدلیې وزارت کې د ثبت شویو ګوندونو، کاندیدانو او مدني ټولنو لخوا ولسمشر ته معرفي کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې کار بشپړ شوی او تمه ده چې په روان کال کې د دغه پروژې د تطبیق چارې پیل شي. په مالی او بانکداري چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي نن په یو غټه خبري ناسته کې وویل چې د دغه پایپ لاین د جوړولو لپاره یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ ټاکل شوې دي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملی چارو له پرانستلو یو کال وروسته اوس افغان حکومت وایي چې په تخنیکی ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو کې سروې بشپړه شوې ده. په مالی او بانکداري چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي د پنځمې په ورځ له قانون او پټرولیم وزارت لمرستیال د ټاپي پروژې د کمپنۍ له رئیس او د چاپیریال ساتنې ادارې له رئیس سره په یو غټه خبري ناسته کې په کابل کې په روان کال کې د دغه پروژې د چارو له پایل او پرمختګ ډاډ ورکړ.
کار عملی شروع شوه. کل د زیتیماد
د دغه پروژې عملی چارې پیل شوي، ټول ټیمونه 15 ولایتونو ته تللي او سروې یې کړي. موږ معلومات راټول او هوکړه لیکونه مو بشپړ کړل. د تدارکاتو پروسه ډېره اوږده ده. په دې اړه له نړیوالو بانکونو سره باید خبرې وسي. موږ هیله من یو چې دغه ټول پړاوونه بشپړ او د جوړولو چارې یې سږ کال پیل شي.
ښاغلی احمدي دا هم وویل چې د ټاپي پروژې لګښت له 15 میلیارد نه 15 میلیارد ډالر تر راکته شوی او د جوړولو لپاره یې ایټالوي، الماني او ترکی شرکتونه ټاکل شوي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت مرستیال سید محبوب الله رباني هم په دې ناسته کې وویل چې د دغه پروژې اجرا د سترو نړیوالو شرکتونو له لوري شوې، د تیلو او انرژي په برخه کې صرفه جوړی شوې او په کلنی ډول به 400 میلیون ډالر د دغه پایپ لاین د حق العبور له درکه ترلاسه کیږي. ټاپي له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته او بل اخره هند ته د غازو د انتقال وستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستان نه تر هند 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. په دې غونډه کې د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ مشر محمد مراد امانوف د دغه پروژې پر اقتصادي اهمیت خبرې وکړې او ویل چې دا پروژه د څلورو هیوادونو له ملاتړ برخمنه ده. هغه د ټاپي پروژې د چارو د پرمختګ په اړه وویل چې د تړونونو د لاسلیک پړاو روان دی.
دا محل افغانستان سره قرارداد د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره لاسلیک شوی او دغه شان یو قرارداد به د 2019 میلادي کال د روانې فبروري په میاشت کې له پاکستان سره هم لاسلیک شي. دا چې د ګازو تر څنګ نورې کومې برخې په قرارداد کې شاملې دي، په دې اړه هم خبرې روانې دي او موږ منتظر یو چې ژر به نتیجه ورکړي.
Under final negotiations and are expected to be signed shortly.
دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر شاه زمان میوندي د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ د راپور له څېړنې وروسته د کمپنۍ مشر ته چاپیریالي جواز ورکړ او ټینګار وکړ چې له دې پروژې به څارنه هم کوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر وویل د چاپیریال ساتنې د قانون له مخې د خصوصي سکتور ټول شرکتونه او دولتي ادارې مکلف دي چې د پروژې د چارو له پیل وړاندې د چاپیریالي اثراتو په اړه راپور برابر او چاپیریالي جواز ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې د پایپ لاین عملی چارې د تیر میلادي کال په فبروري میاشت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندي چارواکو په حضور کې په فراه ولایت کې پرانیستل شوې. ولسمشر غنی د دغې پروژې د پایپ لاین د پرانیستې پر مهال ټینګار وکړ چې د پروژه سره د چې برښنا او ګاز راوړي زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا ازادي راډیو ده. تمه ده چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان راتلونکي اونۍ د یو رسمي سفر په ترڅ کې اندونیزیا ته ولاړ سي. د جاکارتا چارواکو نن پنجشنبه ویلي چې دا سیمې ته د محمد بن سلمان د هغه سفر یوه برخه ده چې په ترڅ کې به یې پاکستان، هندوستان او مالیزیا ته هم ولاړ سي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د چهارشنبې په ورځ اروپایي کمیسیون سعودي عربستان، پاناما او د امریکا د خاورې څلور سیمې په هغه تور لیست کې شامل کړل چې د اروپایي کمیټې په خبره د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل د کنټرول په برخه کې کمزوري دي. فریبا ظاهر راپور راکوي.
د اندونیزیا د ولسمشر ویان جوهان بودی رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد ته د سعودي د ولی عهد سفر د دوشنبه په ورځ پیلېږي او د اندونیزیا ته دوهم رسمي سفر دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. جوهان بودی فرانس پرس خبری آژانس ویلی چې محمد بن سلمان د فبروري پر 13 اندونیزیا ته رسیږي او په 19 نیټه به دغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. تر اندونیزیا د مخه به د سعودي عربستان ولی عهد، پاکستان او مالیزیا ته ولاړ سي او تر اندونیزیا وروسته هند ته ځي. تر دې وړاندې شاهزاده سلمان په 2018 کال کې له خپل پلار پاچا سلمان سره د هغه آسیایي سفر د یوې برخې په توګه اندونیزیا ته تللی و چې د پانګونې د فرصتونو لپاره یې کړی و. هغه مهال جاکارتا او ریاض د سوداګرۍ، هوایي چلند او دغه راز د ساینس، روغتیا او جرمونو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د ګډو همکاریو یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي و. دوی دغه راز د تیلو دوو دولتي شرکتونو لکه آرامکو او پیرتامینا ترمنځ یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې د 2 میلیارد ډالري د تیلو تصفیه خانه پراخه کړي. د راتلونکي اونۍ سفر داسې مهال کېږي چې د سعودي ولی عهد خپل متحدینو له لورې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی. دغه خبریال په 13 اکتوبر کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي په قنسلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. امریکا شاهزاده محمد بن سلمان په دې قضیه کې په لاس لرلو تورنوي، خو سعودي دا تورنه ردوي. له دې سفر سره په یو وخت کې اروپایي کمیسیون سعودي عربستان، پاناما او د امریکا د خاورې څلور سیمې په هغه تور لیست کې شامل کړل چې د اروپایي کمیټې په خبره د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل د کنټرول په برخه کې کمزوري دي. خو دغه اقدام د بریتانیا په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو لخوا تر انتقاد لاندې راغلی، ځکه دوی په دې لیست کې د شاملو هیوادونو په تېره بیا سعودي عربستان سره د خپلو اقتصادي اړیکو په اړه اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتو هم دغه اقدام غندلی دی. د سعودي عربستان حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې پرېکړې په اړه متاسف دی. په دې اعلامیه کې چې د سعودي خبري آژانس خپره کړې، د حکومت له قوله راغلي چې د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل په وړاندې مبارزه د ریاض په ستراتیژیکو لومړیتوبونو کې راځي.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی 4:30 بجې دی. د فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست نن وویل چې په پاکستان کې د طالبانو پر استازو فشار را نه وستل چې د حکومت سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د سولې کتنه مفهوم نه لري. وسلوالو طالبانو پرون ویلي چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ګوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شنبه په ورځ به د انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او مسؤولانو تحقیق پیل شي. د لوی څارنوالي ویان نن ویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه سوو چارواکو به له دندې د سوې استفادې او له صلاحیته د غلط کار اخیستلو په تور تحقیق وسي. د سالنګ لار نن هم د موټر لپاره تړلې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي د ازادي راډیو ته ویلي چې له دوو ورځو راهیسې په دې سیمه کې په شدت واوره ووري. د واورې ورښت لا هم دوام لري او په سالنګونو باندې برف کوچونه هم راغلي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو او اسرائیل چارواکي نن په پولند کې د منځني ختیځ پر حالاتو غونډه لري. دواړو د منځني ختیځ پر حالاتو په کانفرنس کې چې د واشنگتن په مالی ملاتړ جوړ سوی پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا د نننی کانفرنس خبرې مهمې دي، خو دا به پر منځني ختیځ د دوی د بحثونو پای نه وي.
تاسو آزادي رادیو اوریدو مهمو خبرونو سرچکی مولا فرشتي جلالزی څخه اوریدل. اوس هم رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د پارکور ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د معرفي کېدو سیالۍ پیل شوې. د پارکور د ملي فدراسیون سیکرتر جنرال سید محمد عمر ازادي راډیو ته وویل د غسیالی نن د لسو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې د بدني روزنې په جمنیاسوم کې ترسره کیږي. ښاغلی عمر زیاتوي چې د دغو سیالیو به ملي لوبډلې ته تکړه لوبغاړي وټاکل سي څو په راتلونکي کې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د دغه هیواد فوټبال ملي لوبډلو ته پر راتلونکي اونۍ کې ډېرې سیالۍ برابرې کړې دي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو امیر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل د فدراسیون د پلان له مخې ټاکل شوی چې د فوټبال ملي دریش کلنې او ساحلي لوبډلې د دې وروسته بخت محلویش ولري. دای وای د ټولو لوبډلو د سیالۍ ځینې دوستانه او ځینې هم رسمي شکل لري چې د فوټبال د ود سره به مرسته وکړي. په دې لړۍ کې د افغانستان د دریش کلنو فوټبال لوبډله راتلونکي میاشت د آسیا مقدماتي جام سیالۍ هم په مخ کې لري. فدراسیون مانی چې د نجونو د فوټبال د پخوانی یو غړي له تورن وروسته د دوی کارونه له خند او ځان سره مخ شوي، خو اوس یې عادي حالات د ګرځېدو لپاره هڅې روانې دي.
تاسیس مشغله ازادي راديو او ريد افغانستان د شذو شبکې د شذو پر وړاندې د تاو تاریخوالي پر ضد ل نړیوال یو بلیونی پاتسون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمنځله. د دغه شبکې غړیو نن په کابل کې په یو غونډه کې د هیواد او نړۍ پر کچه د شذو پر وړاندې تاو تاریخوالي وغنده. خان محمد سند د دې راپور تفصیل وړاندې کوي او تر هغه وروسته به د ازادي راديو اونیس پروګرامونه چې د کوچنیانو لپاره وړاندې کیږي او هم دراس کور کلی واورو.
د افغانستان د خزو شبکه وای چې د هیواد خزی لوروستي سو لسیزو راهیسه په حقوقي، اقتصادي، فرهنګي، تعلیمی او داسې نورو رغنیزو پراختیایي برخو کې د پام وړ لاسترورن لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی پر وړاندې له تعصب نه کار واخلي او حقونه تر پښو لاندې کړي. د یاد شبکې غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاو تاریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلیونی پاسون سره د یو ځای کېدو د ورځې پنځمانځغونډه کې وویل د خزو پر وړاندې د تاو تاریخوالي پر ضد مبارزه د دوی لومړیتوب دی او دغه مبارزې ته به دوام ورکړي. د جوړې غونډې په پای کې ترتیب شوی اعلامیه د یاد شبکې غړي روشن مشل ولوسته چې په یوې برخه کې راغلي وو.
افغان میرمنې په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د مسلکي ظرفیتونو په لرلو سره بیا هم د حقوقو له سرغړونو او پراخ تبعیض سره مخ دي. افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې د دوی د لاسته راوړنو د خوندیتوب او په ټولو برخو کې د دوی د پیاوړتیا او حضور په اړه د ملي والی د حکومت او نړیوالو شریکانو د جدي پاملرنې غوښتونکي دي.
د افغانستان د خزو د شبکې غړو تاکید وکړ چې د سولې پروانه پروسه کې دی د افغان مېرمنو مشورې او شتون لپامه ونه غورځول شي. د افغانستان د خزینه خبریالانو د ملاتړ د ټولنې مشره فریده نیکزاد چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی لامل روانه جګړه ده. دې په جنګ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي.
د افغانستان له ټولو خلکو او په تیره له مخالفو ډلو جدي غوښتنه کوم چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. دا چې موږ تاوتریخوالي ته نه وایو په دې معنا ده چې انساني کرامت ته درناوی کوو. زموږ یووالی ښیي چې موږ له هغو کسانو خوښینه یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلونی پاسون سره د یووالي ورځ هر کال د فبروري په 14 په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې په 2013 میلادي کال کې د دغه نړیوال یو بیلونی پاسون غړیتوب ترلاسه کړی دی. د یادونه ده چې په افغانستان کې نن سبا د ښځو د حقونو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په لسګونه کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت کوي، خو بیا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې نه یوازې دا چې له مدني حقونو بې برخې دي، بلکې د نارینه لخوا له ډول ډول خشونت سره هم مخې دي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یو داسې ناروغي ده چې کله ماشوم باندې اخته شي نو بیا دایمي فلج سره مخ کیږي. نو ځکه پکار ده چې مخکې تر دې چې ماشوم په دې ناروغي باندې اخته شي مخنیوي وسی، او د پولیو د ناروغي مخنیوي یوازې په 2 کې واکسین سره کیدلی سي. نن په همدې لږه کې ګول مونږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه اړیکو مسول میرجان را سختي. په پیل کې ورنه پوښتو چې د پولیو د خطرونو په اړه خبرې وکړو، چې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي په اکثر ولایتو کې. نو دا خپله دا ښیي چې لا هم یو شمېر کسان د پولیو په خطرناکې ناروغۍ لا نه دي پوهېدلي. بیا تاسو یو ځل د پولیو خطرو باندې خبرې وکړئ.
پولیو ځکه خطرناکه ده چې ټوله نړۍ د دې ناروغۍ پسې ده. نړۍ غواړي چې دغه ناروغۍ نړۍ د هیوادو څخه محو کړي، نو د دې وجې نه سړی د دې ناروغۍ د خطرناکوالي په اړه باندې پیږي چې دا ډېره خطرناکه ناروغۍ ده. ګوري، ډېرې ناروغيګانې دي چې هغه د درملنې وړ دي. بد مرغه پولیو داسې یوه ناروغۍ ده کله چې کوم ماشوم یا انسان په دې اخته سه تلپاتې یو معلولیت او معیوبیت سره مواجه کیږي، چې دا به تل د دې کورنۍ او د خپلې ټولنې د وګړو پیټې وي.